کندوز چارواکی وای د پاتې څلویښت تو برمته سو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. خدای پیش خلک اندیشمن کړي
الله روزه چې وخت هم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وای چې والا نغلا رامن ده امنیت سره دام نه
په خبری سات کې په کابل کې د محصلانو پر مظاهرو هم معلومات اوري. السلام علیکم، دا خبری سات تر 5 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو دا خبری سات په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، په نړۍ کې څه روان دي تر دې شیبې پورې؟
مننه سالی صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور ژوندۍ سوځلې ده. همداراز په امریکا کې د انتخاباتو په اړه اورو چې هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه.
بلې، د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له ناجی صافی نه د افغانستان خبرونه اورو.
وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه وسلويختنه مسافر يرغمل کړی دی. د ولسی جرګې د وژل شوی غړي شیر ولی وردک د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی او په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لزګونه غړي او د نور روغتون کارکونکو کاری اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وای وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه وسل ویختنه مسافر يرغمل کړی دی. اسد الله عمر خیل نن رسنیو ته ویل چې ل دې ډلې وتنه د پولیسو لخوا شغورل شوې دي. دغه مسافر د 303 او 1 سراچه موټر سورلې و چې ل تخار څخه کندوز ته پلار نن سهار 2 بجې ل موټرو خکته کړی شول. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه سندي ویلي. تیرونه بیا د کندوز په لیاباد سیمه کې ورته پیښه کې طالبانو د سلورو بسونو 115 یاسولې کته کړی چې 150 بیرته آزاد دی، لسی وژل او د شلو په شاوخوا کې لزان سره بوتلل. طالبانو هغه محل ول چې دوی د امنیتي ارګانونو کارکونکو برمته کړي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې برمته شوي کسان ملکی اندي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د وژل شوی غړي شیر ولی ورداک د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. سرور دانش چې نن یې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله ویل چې ډېر ژر به ټاکل شوی پلاوی خپلې پلټنې بشپړې او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي.
د یادونې وړ ګڼم چې د شیر ولی ورداک د وژنې قضیې د پلټنې لپاره د حکومت له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې دا موضوع جزئیات به پلند ورځو کې خلکو سره شریک شي.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي انجینر شیر ولی ورداک د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل کور ته نږدې د ماین په یو 14 کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د شیر ولی ورداک د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلو اردو مطبوعاتي مسؤول جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته وویل چې له دغو وژل شویو کسانو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د رواني اونۍ له پل نه په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیل شوي او اوس هم روان دي. د امنیتي ځواکونو په وینا په دې عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم له وسلوالو پاکی شوی دی. خو د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ د عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلي. او په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لزګونه غړي او د نور روغتون کارکونکو کاری اعتصاب کړی. دغو ډاکټرانو ویل د ولسی جرګې د یوې غړي حبیبي دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوختو په بیرحمۍ سره وهلي او دواړه یې سخت ټپیان کړي دي. دوی د حکومت له مسؤولو ارګانونو څخه وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړي. خپل حبیبي دانش په دې اړه سندي ویلي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې په دې اړه یو پلاوی ګمارل شوی چې پیښه وڅېړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د بریا مبارکي ورکړه. د امریکا پخوانی لومړی میرمنې چې د سناتور دنده یې هم ترلاسه کړې تر سره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر پاتې شوی خپل بریا ولمنځله او ویل
لتاسو مننه. موږ نن یو هدف ترلاسه کړ. دا زموږ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوه ښځه د یوه لوی ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره نومانده کیږي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما هیلری کلینټن ته تلیفون وکړ او ورته یې مبارکي ورکړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا په کاندیدۍ ترلاسه کولو کې بریالی سوه. پاکستانی چارواکي وایي یوه ښځه یې په دې تور نیولې چې خپله لور یې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې نن وژل سوې او مور یې په همدې ورځ د پولیسو لخوا نیول سوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ. پولیس د قاتل په زوی پسې ګرځي. په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی. په دغه هیواد کې هر کال شاوخوا 1000 ښځې په ناموسي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تیره میاشت په ورته پیښه کې یوه 19 کلنه نجلۍ ماریا بیبي ځکه وژل سوه چې د یوه سړي سره یې له واده ډډه وکړه چې د دې د عمر 2 وارې عمر یې درلود. ماریا ته هم اور ورته سوی و. د مصر یو مسافر وړونکي الوتکه د بمی کواش لبیری په ازبکستان کې په بیړني حالت کې کښنستلې ده. د غالوتکه له قاهرې څخه پیکینګ ته روانه وه. د مصر چارواکو نن ویلي چې د غالوتکه چې پکښې 115 کسان سپاره وو تشه کړای سوه او د ازبکستان په ښار اورګنج کې وپلټل سوه. دغه ښار د ازبک پلازمینې تاشقند څخه 340 کیلومتره لیرې دی. د چارواکو په وینا ایجپت ایر یو نامعلوم تلیفوني پیغام ترلاسه کړ چې ادعا یې کوله په دغه الوتکه کې بم ځای پر ځای سوی دی. په الوتکه کې هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل سوي او الوتکې وروسته پیکینګ ته خپل سفر ته دوام ورکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي چې د دغه هیواد په شمال کې سوي حملې د هغو ناسمو مذهبي او سختریزو روزنو او ښوونو د ملاتړیو لخوا طرحه سوي چې له بهر څخه ورکول کیږي. د ولسمشر د دفتر لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې راغلي نظربایف ژمنه کړې چې د سختریزو او تروریستانو د ځپلو په هدف په کلک اقدامات وکړي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې د توپکونو پر پلورنځیو پولیسو او ملي ګارد پر دفترونو د جون د 5مې حملو 40 کسان وژل. په وژل سوي کې 14 مشکوک حمله کوونکي هم شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن مینسک ته سفر کوي چې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. کرملین ویلي دواړه مشران به د یورو آسیان اقتصادي اتحادیې د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 12. په هرات کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 120 او ټیټه 23. په کندهار کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په غزنی کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 24. په بامیان کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باس مالمار ویدي تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 29. په جلال آباد کې باس ملمر ویدي تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په بدخشان کې باس ملمر ویدي تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم باس ملمر ویدي تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 24.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 تشتول سو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. خو دې پیښه خلک اندیشمن کړي.
لاره وده ته څو وخت هم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وایي چې والا نه لاره امندو امنه سره دام نه کړی.
په ولسي جرګه کې د کندوز یو وکیل وایي چې په کندوز کې دغه مسافر وسلوالو طالبانو تشتولي. خو د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خپل هغه د عمري عملیاتو شرم ورته وي یا هغه څه مسله ورته وي یا کوم سمې ورته وي هغه دوی اوس غواړي چې همدغه شان تکلونه پکې براند.
د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي.
ټول هم باید بیرته پرانستل شي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصې شي. کرښې دواړه خواوې سره یو له بل سره
د هلمند چرواکی وی د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% داخلي دي خو خلک وی
د اردو په برخه کې د تحقیق وسه او د اردو د کیک شمیر د معلوم څه مش په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونو سرتیره نسته دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
د نور روغتون ډاکټرانو اعتصاب کړی. د کابل پانتون ځینو محصلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه کړې ده خو ځینې محصلان بیا وایي چې دغو رخصتیو د دوی درس زیانمن کړی.
یم څلورم کال دی چې ما هول سمستر همیشه 15 هفته 4 هفته 3 هفته درس زیات دی.
په خبری ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د کندوز چرواکی وای د پاتې 4300 کسانو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. وسلوالو کسانو د کندوز تخار د لوی لارې پوجدو کې نن سهار له موټرو 4300 کسان راښته او تښتول چې تر اوسه وطن خوشی سوي دي. په کندوز کې هغه کسان چې پر دې لار سفر کوي شکایت لري چې دغه پیښې د دوی پر خوندیتوب اندېښنې زیاتې کړې دي. اجمل آریان لسمی رپورت لري.
د کندوز سیمه چارواکی وای چې نن چهار شنبه سهار 9 بجې وسروالو طالبانو د کندوز سخر لوی لارې د باغمری سیمه څخه 3 تنه هغه مسافران یرغمل نیولې دي چې له کابل څخه د تخار په لور روان وو. د کندوز ولی اسدالله مرخیل د دغه پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې وسروالو طالبانو 3 تنه مسافر د کندوز سخر لوی لارې څخه یرغمل نیولې دي چې له دې ډلې څخه وطن آزاد شوی دي او پاتې شمیر لا هم له وسروالو طالبانو سره یرغمل دي. د کندوز دیوالی دی خبرو پر بنسټ چې اوس مهال په سیمه کې د یرغمل شوو مسافرانو د ژغورنې په هدف د افغان ګډو ځواکونو عملیات جریان لري. ښاغلی عمرخیل زیاتوي چې یرغمل شوي مسافران ټول ملکی وګړي دي نه دولتي کارکوونکي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د دې ولایت د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. همدارنګه د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت د امنیت په راوستلو کې ګرم وبلل. د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شورای کندوز تمام شورایش ناامن است.
د کندوز ټولې لوی لارې ناامن دي او یوازې د کندوز څلور دروازې له دولت سره دي او که طالبان وغړي نو هر سات له دې لوی لارو څخه خلک تښتولی شي، ځکه د کندوز د سیمیزو چارواکو د ضعف ښکارندوی نه کوي. په همدې حال کې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران هم وایي چې دوی په دې لارې باندې د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي.
لاره وده چې څه وخت هم په امن کې نه ده، سړی چې په خپل اطمینان باندې نه سر راتلی چې ووایي چې والا دغه لاره امن ده او امنیت سره ده. امنیت وختونه موږ دا ټولو خلکو نه دا تنه حکومت نه شي کولی چې د امنیت جوړ کړي. دا چې خلک یې جوړ نه کړي حکومت خو پهخپتنه یې ځان نه شي کولی.
دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړېدلي دي، مسؤلیت یې څه ده؟ د دې خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وکړي؟ دوی قرار یوازې خپلې پوستې ساتي. تاسې به اور کوئ دوی خپلې پوستې هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوي باته خوري، حساب کتاب نشته وروره.
د یادونه ده چې تېره اونۍ په ورته پیښې کې وسلوالو طالبانو د کندوز بغلان لوی لارې څخه 190 تنه مسافران یرغمل نیولي وو چې له دې ډلې څخه څه باندې 160 تنه آزاد شوي وو. همدارنګه 12 تنه وسلوالو طالبانو وژلي وو او لا هم 8 تنه مسافران له وسلوالو طالبانو سره د بند شپې او ورځې سبا کوي.
ومردل چې د کندوز چارواکي وایي د پاتې 4300 مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. دغه ډول پیښې د افغانستان په نورو برخو کې هم په دې وروستیو اونیو کې تکرار شوي دي. ستاسو له سیمې چې لوی لارې تیریږي امن یې څنګه دی؟ آیا ستاسو په سیمې کې هم برمته نیونه سته؟ کولی سئ چې دغه خبري ساعت ته زنګ راووهئ. ستاسو ټلیفونونه به ځواب کړو. یوه شمېره مو د 0822255، بله شمېره مو د 0993 1540. ستاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې ځواب کړو. د کندوز چارواکي وایي د پاتې 4300 مسافرو د پیدا کولو په هدف عملیات روان دي. وسلوالو د کندوز تخار د لوی لارې پوجدو کې نن سهار له موټرو 4300 کسان کښته کړل چې تر اوسه یې وتنه خوشي سوي دي. په کندوز کې هغه کسان چې پر دغو لارو سفرونه کوي شکایت لري چې دغې پیښې د دوی پر خوندیتوب اندېښنې پارولې دي. په ولسي جرګه کې د کندوز یو وکیل وایي چې په دې انسان تښتونه کې وسلوال طالبان لاس لري. له انجینیر کمال ساپي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندوز کې ولې دغسې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي.
موده وړاندې طالبانو د عمری په نامه باندې عملیات پیل کړل چې هغه عملیات د ډېر سخت ناکامۍ سره مخ شو او هغه نتایج هغه اهداف چې دوی د هغه عملیاتو دپاره ایښي وو هغه دوی ته په لاس باندې رانغلل. د دوی ترمنځ ډېره لویه بې اتفاقي پیدا شوه او د دوی کوم لیډرشپ چې و یا مشرتابه چې و هغه هم په دې باندې ډېر سخت غوسه او ډېر سخت په کار و. دوی ته حیاتان رالل د کوټه شورا نه او د مختلفو ځایونو نه او دوی ته دوی بررسۍ لاندې ونیول ډېر سخت فشار لاندې ونیول. د دې لپاره چې دغه محلي کوم جګړې ټیمونه دي په کندوز کې د دې لپاره چې د خپل هغه د عمری عملیاتو شرم ورته وي یا هغه کوم خلا ورته وي یا کوم کمی ورته وي هغه دوی اوس غواړي چې په همدغه شان تکلونو کې جبران کړي او خپل مشرتابه ته وښایي چې ګوره موږ ډېر فعال یو او موږ کولای شو چې داسې برمتي وکړو موږ دا وکړو موږ دا وکړو. بل طرف ته چې تر څو زه د خپلو محلي خلکو نه خبر لرم نو دغه کړنو دغه برمتو دغه تېر اولنۍ واقعه چې شوې وه د علي اباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په منځ کې هم بې اتفاقي اختلافات رازیږولي دي ټوکولي دي او دوی خپل منځ کې هم په دغه یو مفکوره باندې نه دي. دغه کړنو ډېر زیات خلک په دې په منځ کې هم خلاف دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په دا برمتنیونه کې یوازې وسلوال طالبان لاس لري؟
دا خو ډېر لوی بحث دی او یقینا اوس دا پیښه هم په دې وخت کې دغه وسلوالو طالبانو کړی دی. د وسلوالو طالبانو د جګړهییزې مبارزې تر شا نور ډېر مختلف جهتونه دي، نور ډېر مختلف فکتورونه دي. لکه دلته محلي مافیا ده، دلته د اسلحي قاچاقبران دي، دلته د مواد مخدر قاچاقبران دي، دلته ډېر لویه اختطافچیان کار کوي. دلته موږ د مرکزی اسیا سره ډېر اوږده پوله لرو. دغه پوله یو قسم عایداتي پوله ده. په دغه باندې ډېر زیات کاروبار روان دی. د شپې دغلته یو ورځ روان دي، د خوانه سامان دي، یا خوانه راځي. دا چې کله کندوز نه امن یو اړې ګړې وي او فضا وبخړې وي نو دغه مایان نیوي شي.
فکر کوي چې هلته امنیتي ارګانونو چې څه اجراءات کړي دي یا اقدامات کړي هغه کافي دي؟
په هیڅ وجه نه دي کافي، په هیڅ وجه نه دي کافي. دغه وجه دا ده چې هلته حکومت که موږ وایو بیا بالخصوص که کله موږ هلته موږ کله د امنیتي ارګانونو خبره کوو، امنیتي ارګانونه تر چاردیوالۍ او تر پخې قیر پټې پورې د قیر سرکه پورې محدود دي او متاسفانه د اخیر سرکم په ځنې ځینو کې په ډېر ټول کې د دې په لاس کې نه دي، د دې په کنټرول کې نه یو نه دي کولای شي.
بله، په دې وروستیو کې ولسمشر کندوز ته سفر درلود. کندوز کې ځینې تغییرات راوستل، هغو تغییراتو څه نتیجه ورکړه؟
هغه تغییراتو دې هدف پورې نتیجه ورکړه چې کندوز د بیا سقوط نه د عمری عملیاتو په وړاندې وژغوره وساته، دغه نه ګټه وکړه چې بیا مرکز سقوط نه شو. دا غنه اخوی هغه خدمات یا هغه کلنی چې اوس ورته په ځمکه باندې ضرورت دی، اړتیا ورته لیدل کېږي په ډګر کې، هغه کلنی نه وشوي. نه ورته دی برنامه لري، نه ورته دی پلان لري، نه ورته دی طرحه لري او نه دغه محلي چارواکي چې دا اوس وینم دغه ظرفیت او دغه توان لري چې دغه کلنی وکړي.
بله، دغه مسافر چې اوس برمته سیوی دی په کندوز کې دقیقا څوک دي؟ آیا په دوی دولتي چارواکي هم شامل دي که عام خلک دي چې دوی له موټر راښته کړی دي؟
یعنی زما په وړاندې خو دا ټول معصوم دي، دا ټول بې ګناه دي، دا ټول ملکي دي. دا غي وجه دا ده چې یو سړی په موټر کې کینی او هغه په رسمیت کې نه، په وظیفه کې نه، سفر لري یا کور ته ځي یا د کور نه یو بل کار ته ځي یو بل محل ته، او دی په دغه وخت په دریشې کې نه دی، د پلاس کې ټوپک نشته، بل څه نشته. دا ملکي دی او دا معصوم دی او دا بې ګناه دی او دا مظلوم دی. که دغه کې داسې کسان ویوم د ګوتو په شمار دوه درې پنځه چې هغې سابقه یا اوس هغې په اردو کې یا په پولیسو کې یا په امنیتي ملي کې یا په بل دولتي ارګان کې، خو دغه وخت خو دی په دنده باندې نه دی که نه.
دا پېښه دقیقا په کوم ځای کې شوې ده صفای صاحب؟ دغه برمتنیونه دا تازه پېښه
د کندوز د ښار نه چې کله سړی وځي د ښار په مربوطاتو کې د خانآباد طرف ته، د تخار طرف ته، باغی مری ورته وایي، د خار برخه حسابيږي په دغه ځای کې دا کار شوی.
ستاسو پېشنهاد څه دی؟ تاسو خپل اندېښنې هم یادې کړلې. حکومت ته مو څه پېشنهاد دی د دغه سې پېښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر باید وسنجوي؟
دلته په افغانستان کې ستونزه ده چې هر سړی دلته ډاکټر هم دی، انجینر هم دی، نظامي هم دی، څارنوال هم دی، زراعت باندې پوهېږي او په سیاست پورته دا ټول. زه دا نشم ویلی چې حکومت دې اوس پنځه نفره دغه ځای کې اضافه کړي، پنځه نفر دې دلته کم کړي او دلته دغه د نظامیانو دنده ده. خو زه وایم موږ خلکو ته مسؤلیت غواړو، موږ د ټولو لویو لارو مسؤلیت غواړو، موږ د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت، عزت، عفت، حرمت دا غواړو د حکومت نه. دا د حکومت دنده ده او دا حکومت په دې منډیټ باندې یا په دې چغه باندې یا په دې هدف باندې موږ حکومت ته رای ورکړی. موږ دا حکومت چې را جوړ کړی دی او راوستی هم دی او دغه ځای کې قرار لري او دی امتیازات اخلي دې مراعات اخلي او دې په ډېر لوی لوی چوکۍ دي ډېر خورمونه پیدا کړل ډېر خوش مرسته پیدا کړل نو موږ د دوی نه په مجموع کې په یو جمله کې خپل ولس مسؤلیت غواړو که هغه سفر کوي که هغه په کور کې ناست دی که هغه دندې ته ځي که هغه مکتب ته ځي که هغه دې قانی ته وځي موږ د ټول ملت مسؤلیت غواړو په مجموع کې
په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیل انجینیر کمال صفای و د کندز چرواکی وایي چې د پاتې څلوېښتو تښتول سوو کسانو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. وسلوالو د کندز څخه د لوی لارې په اوږدو کې له موټرو اووه څلوېښت تنه کښته کړل چې تر اوسه یې اووه تنه خوشي سوي دي. ستاسو له سیمې چې لوی لارې تیریږي امن یې څنګه دی؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم برمته نیونه سته؟ دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې دغسې پېښې زیاتې سوي دي. کولی سئ چې پروګرام ته زنګ را وهي. یو شمیره مو د 0-800-222-1515 بل شمیره مو د 0-900-203-1540 ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو د دوی نظرونه به واورو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو راخ پریږم. زه نه
زه نظر
ستاسو آواز ډېر خراب راځي. ستاسو آواز متاسفانه چې نه اورو ځکه چې نه صحیح کېږي. بل اوریدونکی دی، ده ته ورځو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني. مننه، ژوندی اوسئ. خپل نظر کرا سره شریک کړئ او راډیو مو یو سیټ چکې ځکه چې آواز یې انعکاس کوي.
هلمند ولایت نظیر احمد.
مهرباني وکړئ ستاسو ژغ اورو.
زما نظر دا دی سالی صاحب چې په دغه کومو مټرو څه د خلک چته کېږي یا رستېږي باید حکومت یې جدید تدابیر امنیت ونیسي. که نه په دې کې حکومتي خلک شته د طالبانو ده چې نه کوي چې خاص ولس ته بدې اخیستې دي، خاص ولس وژني.
مننه ستاسو نظر څخه. د امن غوښتنه مو وکړه د لویو لارو په اوږدو کې. بل اوریدونکی په لاین کې دی، د ته ورزو ته د څه پیشنهاد لري حکومت؟ بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دغه پیښه چې رامنځته کېږي چې هغه غټه پوخ مخنیوی وکړه او په دغه باندې لکه دا اوس وشو او راتلونکي ته دي موږ ولیدو دغه په
ډېره مننه ستا څخه. یو اوریدونکی بل هم راخلو چې دی څه نظر لري. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو ژغ پریږي. مننه، ژوندی اوسئ، مهرباني. ستاسو د راډیو ژغ متاسفانه ډیر جګ دی، انعکاس کوي. ستاسو ژغ موږ نه اورو. د کندز چارواکي وایي د پاتې څلوېښتو برمته سوو کسانو د پیدا کولو دپاره عملیات روان دي. وسلوالو کسانو اووه څلوېښت کسان له موټر څخه کښته کړي وه چې تر اوسه یې اووه تنه خوشي سوي او څلوېښت کسان لا هم د وسلوالو کسانو په ولکه کې دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه زما پیغام د ازادۍ راډیو له لارې نشر کړي او محترم د کورونو چارو وزارت ته یې ورسوي او محترم وزیر صاحب ته یې ورسوي چې د افغانستان په 316 ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو عینین دادا طالب په نوم چې جنګیږي د دو خلکو په دې ولسوالیو کې ځمکې دي او دغه ځمکې خپلو خپلوانو ته ورکړي دي او دغه خپل او خپلوان یې ورته کوي او د دې ځمکې اصل بیا ماغو مخالفینو ته ورکوي. زما د کورونو چارو وزارت ته هیله ده چې خپلو امنیتي ارګانو ته امر وکړي چې دغه ځمکې ته غصب کړي او دا ځمکې حکومت د خپل ولکی خپل لاس ته راوړي او دا ځمکې خپل حکومت وکړي او هغوی د ځمکې همدې ځمکې پسې توپک راخیستی، همدې خاورې پسې توپک راخیستی، همدې حکومت پسې توپک راخیستی. دا ځمکې دا باجونه چې دلته دوی اخلي دا پرې ودروي، دا ځمکې ته غصب کوي، دا حکومت په خپله کوي، په خپله ریبي چې د افغانستان په هر ځای کې او د افغانستان د حکومت راسرسۍ ورته وي دغه ځمکې ته ودروي.
سمیولا حلیمی تن درم د پکتیا ولایت څمکنی ورسولې ته خبر کم سم وختان دی رشد مخابراتي شبکې څخه دا د خپل دی کمپنی څخه چې پکتیا څمکنی ورسولې کې یرشان شبکې فعال شي. البته شارینه او بازار کې به په خېلو کې ګرمي کې مندخیر دی او سیم تیز کار نه کې شبکې شته څمکنی ورسولې بنګ خو سیم کې کار کوي د پکتیا په دندې پټانو ورسولې کې یرشان شبکې فعال یا کار کوي زیات نو پسلرن ټول څه شي هغه څمکنی ورسولې په څمکنی ورسولې کې نه فعال شوی تاسو څمکنی ورسولې ته ولې کوم لرنه نه کوي او څمکنی ورسولې کې باید ترجی انټرنیټ هم فعال شي ترڅو خلکو ستونزې هوارې شي.
خبر خام دہذن کی درستوں سے موجودگی جلتا رمضان المبارک گرمی کا شگردہ محاصلین تھا ہیچ سواجی میں چیزیں مدرین ملمین تھا خطا کنڈیشنی نہ پنکھی چلانی افغانستان وہ لکھنؤ سے دلوار رئیس سہیل پہنچ پائے.
دا ویدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبري ساعت کې اوریدل. د کابل د نور روغتون لسکونه ډاکټرانو د ولسی جرګې د وی غړې حبیبې دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون د یو ډاکټر د واهلو له کابله کاري اعتصاب پیل کړی دی. دغه ډاکټرانو ویل چې د حبیبې دانش ساتونکو د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوخت و په بیرحمۍ سره وهلي او دواړه سخت ټپیان کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د نور روغتون ډاکټرانو ویل تر هغه چې د حکومت مسؤل ارګانونه د ولسی جرګې لغړې حبیبې دانش سره قانوني چلند ونه کړي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. لزګونو د ډاکټرانو د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د ولسی جرګې د غړې حبیبې دانش ورور او وسلوالو ساتونکو د دې روغتون دوه ډاکټران نجیب الله عثماني او د هغه پلار ډاکټر غلامیشان عثماني د ناروغانو د معاینې پر مهال وهلي ټکولي او ټپیان کړي دي. دوی د حکومت له مسؤل ارګانونو څخه د پیښې د عاملینو مجازات وغوښتل. د اعتصاب کوونکو له ډلې ذبیح الله مهرمرز وویل
انجمن ډاکټران چشم افغانستان اعتصاب کاری را
د سترګو د ډاکټرانو ټولنې کاري اعتصاب کړی. زموږ غوښتنه له جمهوري ریاست عبدالله عبدالله ملي شورا او امنیتي او عدلي ارګانونو څخه دا ده چې حبیبه دانش د دې ورور او ساتونکي ژر تر ژره مجازات کړي.
د نور روختون ډاکټر نجیب الله عثماني د فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د ولسی جرګې د غړي حبیبې دانش ورور او ساتونکو د یو د پلار ډاکټر غلامیشان عثماني په دې تور وهلی چې ګواکې د حبیبې دانش پر ضد یې څه لیکلی دي. حال دا چې نجیب عثماني ویلي چې دا کار ده نه دی کړی. د نور روختون په انګړ کې د سترګو په لسګونو ناروغان چې د ښار له مختلفو ناحیو او حتی له ولسوالیو راغلیو ویلي چې دغه اعتصاب د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. دا اورنگزیب په نامه د سترګو یو ناروغ آزادی رادیو ته وویل
مسلمانان ټول راغلي دي چې ولاړ دي ورته ډاکټران خو خدمتګار دي مسلمانانو چې وکیل وحید دا خو ښه کار نه دی کړی. کنه دې سره دې خپل قانون مراسم اوس ګوره دا دومره مسلمانان راغلي دلته ولاړ دي ګوره دا کارونه یې باندې
ولسی جرګوای اداري پلاوی د پیښې سیړلو ته ځانګړی پلاوی ګمارلې او په اړه به قانوني اقدامات وکړي. د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړي عبدالرحمن رحماني آزادی رادیو ته وویل
رئیس ولسی جرګه وظیفه داد که یک هیئت مخصوصی باید
د ولسی جرګې رئیس دنده وسپارله چې یو پلاوی د پیښه وڅېړي. پلاوی نن پیښه څېړي که واقعیت درلود ولسی جرګه یې پاک له قانوني دریځ نیسي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا د غړو ساتونکي امنیتي منصوبین ترافیک او ډاکټران وهي او ټپیانوي بلکې په خاطر دې هم د ولسی جرګې د غړو لکه سمیع الله سمیم احمد بهزاد حما سلطانی او ځینو نورو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې د دوی ساتونکو د واټونو پولیس وهلي او ټپیان کړي دي. حکومت که څه هم له دې وړاندې ویلي چې هیڅ دولتي مقام د چا د وهلو حق نه لري خو تر اوسه هغه دولتي کسان نه دي مجازات شوي چې له دې امر څخه سرغړونه کړې ده.
خبریاست تیرونه په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 18 کاله کار وکړ او 12 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم دوه تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1828 میلادي کال کې جوړ شوی وو ریل لاره ده. د سویس ګوتار تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 45 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلي وي زیات تګ راتګ کېږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 360 باري اورګاډي او 15 مسافر وړونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ آسانه کړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبری ساعت کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کندوز والی وای وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه 30 مسافر يرغمل کړي او له دې ډلې څخه 10 د پولیسو لخوا ژغورل سوي دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای چې د ولسی جرګې د وجل سوي غړي شیر ولی وردک د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی دی. په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لسګونه غړو او د نور روغتون کارکونکو کاري اعتصاب کړی. دغو ډاکټرانو ویلي د ولسي جرګې د یوې غړي حبیبې دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوخت وو په بیرحمۍ سره وهلي او دواړه یې سخت ټپیان کړي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریز ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه. پاکستانی چارواکي وایي یوه ښځه یې په دې تور نیولې چې خپله لور یې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی وو. د مصر یو مسافر وړونکی الوتکه د بمی ګواښ له بیرې په ازبکستان کې په بیړني حالت کې کښېنستلې ده. د یوې نوې څېړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی، خو نوره نړۍ زیاته خوندي شوې ده. په خطرناک ترینو هیوادونو کې د افغانستان نوم یاد شوی دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي د دغه هیواد په شمال کې سوي حملې د هغو ناسمو مذهبي او سختدریځو روزنو او ښوونو د ملاتړو لخوا طرح سوي چې له بهر څخه ورکول کیږي.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. اوس مو سببونو کاکړ د سپورت له نړۍ خبروي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهم سپورتي خبرونه ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې په کندهار ولایت کې به د کرکټ د رمضان جام سیالي پیل شي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د 26 ټیمونو ترمنځ د شپې لخوا ترسره شي.
په کندهار کې 26 لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شپنۍ لوبي پیل شوې دي چې دغه لوبي تیر شپه کندهار کې پیل شوې او زه به تاسو ته وایم دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې شپنۍ لوبي ترسره کیږي.
شاغلي هوتک زیاته کړه چې د رمضان جام سیالي په کابل او ننګرهار ولایتونو کې هم ترسره شي. تاکر چې ویل چې سبا په کابل کې د فورسال د رمضان جام سیالي پیل شي. د افغانستان د فورسال فدراسیون مشر روح الله رستګر ازادي اړیدو ویل چې په دغو سیالیو کې به د کابل ښار څخه 3 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی رستګر وایي چې د دغو سیالیو څخه هدف د فورسال لوبي ته د ځوانانو هڅول دي. دغه سیالي به د رواني میاشتې تر 8 پورې دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د وښو منتخبه کابل سیالي ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي اړیدو ویل چې دغه سیالي به د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه د 15 ټیمونو ترمنځ پیل شي. ښاغلی یورش زیاته کړه چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي. یورش وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو څخه هدف د وښو د ملي ټیم لپاره د 34 لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي.
تورخم باید بیرته پرانستل شي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصه شي. کرښې دواړه خواوې سره یو بل سره
که څه هم د هلمند امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% خیالي دي، خو خلک بل غوښتنه لري.
د اردو په برخه کې د تحقیق کوي او د اردو د کې شمیر دی معلوم شه موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی، دونه سرتیر نهسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه کړې، خو ځینې نور بیا د دې کار مخالفت کوي.
دا مې څلورم کال دی چې زما هول سمستر همیشه 15 هفتې 4 هفتې 3 هفتې درسي زیات دي.
دا خبری ساعت تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي د ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د فشار نه بلکې د پیاوړي ډیپلوماسۍ د لارې رامنځته سوې ستونزه حل کړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته میشت ولسونه د پخواني تاریخي عرف له مخې ژوند کوي او د پاکستان وروستی اقدام نشي کولای دغه عرف له منځه یوسي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د افغانستان سفارت د ستونزې د حل لپاره په دوامداره توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. د افغانستان دولت په جدیت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د دغه ستونزې د حل لپاره په دوامداره توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او هر کله چې دغه هڅې نتیجه ورکړي د تاسو له طریقه به یې له ولس سره شریکې کړو. پاکستان د جوزا د میاشتې په 12 نیټه خپل هغه پریکړه عملي کړه چې پر اساس هیڅ افغان نشي کولای له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورشي. د پاکستان له دغه اقدام 2 ورځې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام یو اړخیز او د افغانستان او پاکستان په زیان بللی و. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې هیڅکله به د ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې په کابل کې د پاکستان سفارت به ازادي راډیو ته ویلي و چې اسلام آباد د ډیورنډ کرښې په باب د افغان حکومت دریز نه مني او دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ډیورنډ د کرښې په اړه به ولسونه پریکړه کوي، خو اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه باید د فشار نه بلکې د خبرو له لارې حل شي. سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تورخم مسله بله د ډیپلوماسۍ له لارې نه یوازینۍ د حل لاره هم دغه ده چې تورخم باید بیرته پرانیستل شي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصه شي. د کرښې دواړه خواوې سره یو له بل سره دا د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې نه حلېدای شي، د فشار له لارې نه حلېږي.
د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي وایي که څه هم پاکستان نشي کولای چې د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو د تګ راتګ مخه ونیسي، خو له تورخم بندره پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی ایوبي له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه د ولسمشر غنی د هغو څرګندونو محصول دی چې په وروستیو کې د پاکستان پر ضد کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د هلمند امنیه قمندان وایي د دې ولایت د پولیسو 40% تشکیلات خیالي دي. د هلمند امنیه قمندان زیاتوي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول سي چې د پولیسو د خیالي تشکیل په مسله کې لاس ولري. الیاس دایی راپور لري.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې، تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل سو، خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال راهیسې په ټپه ودرېدی او پر ځای د 12 ټولګیو څخه هغه فارغانو ته اولیت ورکول سو چې تر شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغه کیږي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکانور کې تنظیم وي د پولیسو د شاوخوا لزر نه پرست تشکیل څخه تر 4000 ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د وغوی د کمانډانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبن تلویزیون کې تنظیم چې خبري ناست معلومات ورکول. د هلمند پولیسو ټول تشکیل څخه 40% اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډیره د لوړ پړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي.
ما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا اعلال از بعضی ولسوالی ها محلات و حوزه امنیتی که ما ورسی کردم
دیوی زتا ستو پډاډ وایم تر اوسه په غوولسوالي اوسم کې چې موږ خپل تحقیق او برسې پل کړی ده د څلور سلنه پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري موږ کسان ته چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی که چیرې حاضر نه سي له دندې لور کیږي او یا ورسره قانوني چلند کیږي خوشبختانه ویلی سم چې موږ تر اوسه 200 کسان برطرفه کړي دي چې ماشین اخیستل کیږي او حاضري نه ورکوي او اتیا تنه نور پولیس مو چې د ځینو داسې کسانو سره په دندو بوختول چې د کورنیو چارو د وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودی او ماشین اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړي دي د پولیسو یو سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنګي سیمو پولیسو د قمندانانو په خوښه ماشین اخلي چې اکثره وخت ورته د نیم یا د هغه نه د لږ معاش معادل پاکستاني روپۍ ورکول کېږي ویل کېږي تر دې دمه د نادالي او مرجي ولسوالۍ د پولیسو د خیالي تشکیل په اړه تحقیقات پیل سوي دي د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کې تنظیم ویل د مرجي د 450 پولیسو څخه 300 وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر و خو د نورو ماشونو اته میاشت کېږي چې د قمندانانو شخصي جیبونو ته لوېدلي دي
ما هم در جسوی ازي هستیم کې اشخاص افراد کې بنابرای سرجنګ سره قمندان قبلي دی وجود
دی وی موږ بوختو چې د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ په نوم هغه 200 تنه پولیسو له دندو لري کړی چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنګ د دوستانو او اقارب سره دندې سر کوي خو معاش د هلمند د پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسېدلې ده او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپله د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي مل پاسوال اکانور کې تنظیم ویل چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپلو اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو او حتی یو شمېر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي هغه ویل د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه یې بشپړ شي په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمیر 2000 ښودل کیږي دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کیږي یو لامل یې د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت ښودل کیږي د هلمند خلک د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو طاقت ورکړی کوي دوی د 215 میوان کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي
د اردو په برخه کې د تحقیق وسه او د اردو د کیک شمیر د معلومات څه موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونو سرتیره نسته دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي
دا ډېر د خوښنۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خوښنه یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي یعنې په دې معامله کې چار څوک لاس لري که هغه سرجنګ وي که یا بل د دولت لوړ پوړي چارواکی وي نو هغه باید په دار وځړول شي هغه قانوني چلند ورسره وسي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده
د هلمند د پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارله شو د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور ډیر ژر جمهور ریاست ته وسپاري محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کابل پانتون د بیلابیل په هانځي ماسلون نن په یو مظاهره کې لړور زده کړو وزارت څخه وغوښتنه وکړه چې په روزي مبارک میاش کې د رخصتي ورکړي دوی شکایت لري چې هوا توده ده سم خوړنه ورکول کیږي او یا هم ځینې شیزنه ماسلانې د دوی په خبره چې پوره حجاب نه مراتوي د دغه مظاهرو یو تنظیمون کوي وسیم دی ورڅخه می پښتنه کړي چې دوی دقیقا د کوم وغوښتنو په خاطر مظاهره وکړه
اول گرمی زیاده شوی ده بل د روژیم مبارک میاش را ورسیده د ماسلینو درسی د حکومت نصاب او د هغه سیستم نه د تکمیل شوی دی خپل چې دوی رخصت شي د لپلایله کې مجدې یو څه مشکلات و د غذا له لحاظ او د حکومت دوی د چي د ډوړي ورکول کیږي په دې کې زیات ستونزې وي خپل په پانتون کې چې د ستونزې وي چې هغه د اسلامي شریعت سره د حکومت انجلکان چې د ماسلینو چې دوی ناراضي
گرمی په کابل کې زیاته د کپننګرهار رو قندار او په هلمند په دنور
ولایتونو کې زیاده دا خو دغه وسایل او امکانات نشته چې استفاده وکړو که چیرې وګورو دلته هم ګرمي او څه اندازه شته دی
د شپې لخوانه ډیره زیاده ګرمي هغه امکانات نشته یو خو د غذا له لارې وګورو تامخانې سیستم بیخي خراب دی داسې ډوډۍ ورکوي چې له هغې سره مونږ نشو کولی چې یو محصل دغه خپله روژه چې دی سرته ورسوي.
دا د غذا مسله خو دوامداره ده، په تېرو کلونو کې هم دغه موضوع موجوده وه. تاسو ولې په تېرو کلونو کې د روژې په وخت کې داسې غوښتنه نه مطرح کوله؟
تېرو وختونو کې هم محصلینو دا مطرح کړي دي، په هغې وخت کې دوی مونږ ته رخصت راکړې دی، ولې زمونږ د غذا او د ډوډۍ په دې په باره کې هېڅ پرمختګ نه دی کړی او کوم کار یې زمونږ دپاره نه دی کړی. هماغه وخت کې به مونږ رخصت کړلو، محصلینو رخصت کړی، د ډوډۍ په برخه کې دوی کوم پیشرفت نه دی کړی تر اوسه.
او تاسو د ښځینه محصلانو یادونه کړې د نجونو چې دوی په حجاب کې ناراضي، په افغانستان کې خو تقریبا ټولې محصلانې په حجاب کې ګرځي، څه مشکل موجود دی په دې برخه کې؟
د حکومت او دغه پولیسو نظارت دلته نشته، باید دوی خپله چینګ وکړي وګرځېږي چې څنګه حساب دی. که چېرې تاسو یو ځل راشئ د نږدې نه د کابل پوهنتون وګورئ، دلته وضعیت ډېر خراب دی. په غربي رسنیو کې په هغه سیریالونو او په تلویزیونونو کې دي، هماغه نن سبا چې دی دلته کابل پوهنتون جینکیانې چې دی هماغه عملي کوي راځي. نه پوهېږو چې دا د بهرنۍ سفارتونو لخوا نه دوی سازمانځي کېږي او یا هم دوی لومبري لارې پیسې اخلي دغسې کارونه کوي.
بلې، خو کله چې د حیا مسله راځي خو نارینه خو هم باید حیا وکړي. که چیرې دغسې تاسو یادونه چې وکړه ستاسو په وینا چې دوی جامې سمې نه وي، خو نارینه خو هم باید خپل نظر وساتي.
خو صحیح دی، په دې برخه کې باید دولت داسې یو کار کړی وي چې بیل صنفونه وو. که چیرې وګورو اوس زموږ خپله د ژورنالیزم په برخه کې چې دی په فلم کې داسې نه دي چې یو طرف ته کینو، یعنې ګډوډ کینو، لکه داسې کوم یو بل ته مشکل نشته دی. خو بیا هم هغلته مونږ نشو کولی چې د خپلو سترګو حیا دغه کړو، مجبور یې چې یو بل ته وګوري. سیمینارونه ګډوډ دي او فعالیت چې دی هغه ګروپي سیستم دی، نو کېږي حتمي ضروري باید ته چې دی د یو بل سره وغږېږي، له یو بل سره وګرځېږي، رفتار کردار وکړي.
بلې، دغه رخصتي غوښتنه چې تاسو کړې ستاسو پر درسونو باندې تاثیر نه کوي؟ ځکه ځینې محصلان وایي چې دوی د دې رخصتي پلوي نه کوي ځکه چې دوی سمسترونه نیمګړي پاتې کېږي.
بعضې محصلین دي چې یو څه مشکل لري، په ولایتونو کې هم نام نه دي، هغوی د دې په خاطر وایي. او بل ځل د کچېرې وګورو دا د درسي چفټرونه چې دا کوم دي، د مونږ د درس دا سیستم چې دی دا مکمل شوی دی. که چې ډېر پاتې یو پنځه وره کې یا شپږ وره کې، هغه نو یو محصل کولی شي چې د یوې ورځ یا د یو ساعت مطالعې سره هغه خلاص کړي. نو د هغې په بس کې کوم مشکل نشته دی.
د لوړو زده کړو وزارت سره تاسو دا مشکل شریک کړی دی؟
بله، تېره ورځ مونږ هم د محصلینو په نمایندګۍ له هر ولایت نه یو کس او د هغوی د نمایندګانو په انتخاب سره مو یو څو نفر، لس نفره ور ولېږل، تر څو پورې چې په سلامیزه طریقه او خپل وزارت باید دا پرېکړه وکړي. خو هغوی حتی چې تر دې پورې زمونږ خبرو ته غوږ ونیسي، هغوی زمونږ نفر وزارت ته داخل نه و پرېږي.
په کابل کې د نننۍ مظاهرې یو تنظیمونکی وسیم و د کابل پوهنتون ځینو محصلانو له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې پروژه کې دوی ته رخصتي ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین رسنیو ته ویلي چې محصلانو ته رخصتي د دوی له صلاحیت څخه پورته خبره ده او په دې اړه باید ولسمشر خپله پرېکړه وکړي. تر دې مخکې هم په ځینو نور ولایتونو کې هم محصلانو د ورته موضوع لپاره مظاهرې کړي دي، خو ځینې محصلان بیا د دې مظاهرې خلاف دي. دوی وایي چې یوه میاشت رخصتي د دوی درسونه اغېزمنوي. یوه په دغه محصلانو کې غرڅنۍ ساهو ده. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کابل پوهنتون کومو محصلانو مظاهره کړې وه.
خپله مې څلورم کال د پوهنتون دی، وینم د درې کاله چې تېر شو دی څلورم کال. صرف دغه مظاهرې چې کېږي یا د روژې میاشت کې کومه غوښتنه د رخصتي کېږي، دا صرف د لیلی د محصلینو ستونزه ده. چې هغوی هم خپله ستونزه د ډوډۍ خبره کوي چې یعنې مونږ ته به کافي د ډوډۍ نه رسېږي او مشکل هم همدغه ښیي. او دا نور چې ورسره ګډېږي دا حتما د هغوی سره لاس یو کوي او ډېری دغه دي او ډېر به کم تعداد محصلین د دوی سره لاس یو کوي. د کابل پوهنتون یعنې کوم چې بخارو کې میشت دي، صرف دا د لیلی خلکو مشکل چې د دې تاسف سره چې همیشه دوی ته غاړه هم کېښول کېږي او رخصت ورکوي.
بلې، دغه د لیلی محصلان تاسو یادونه وکړه چې دوی د ډوډۍ او نور خوړو په برخه کې شکایت لري. دا مشکل خو په نور وختونو کې هم وي، دوی ولې په روژه کې رخصتي غواړي؟
دا مشکل وي دقیقا، خو افغانان دي نازولي بیا ورپسې. خو روژه کې دوی ډېر هغه کوي چې یعنې کافي ډول مونږ ټوله ورځ روژه یو او روژه مات کې کافي ډول ډوډۍ نه رسېږي. څنګه چې زما څو صنفیان هم ایلیه کې هلکان دي، مونږ چې هغو سره خبرې کوو کړو، هغې همدا ستونزه عمده ګڼي. وایي چې هغه ډېری متعصبین هم دي، ډېری غواړي اسلام ته د خبره داخل کړي. وایي چې پوهنتون محیط کې د مونږ روژې سمې نه هغه کېږي، چون محصلین هم یو ځای دي، هم نارینه هم ښځینه. نو دغه خبره هم ښیي چې دا ډېره معقوله نه ده. یعنې دا روژه هغه عبادت چې انسان د فضت پورې لري ځینې خلک دغه ګونګوسین کوي خو ډېری لامل همدا د ډوډۍ خبره ده او د اواز تودوالی ده.
تاسو څومره د دغو مظاهرو پلوي کوئ؟ ځکه چې دا خواتمن د محصلانو پر درس باندې هم تاثیر کوي، نظم هم له منځه وړي. او تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
درسي نظام ډېر اغېز لري. څنګه چې وینو دا روژه هر کال یولس ورځې وړاندې را روانه ده. هر کال چې بس ته روژه رخصتي شي بیا سمستر کې لاړ شي امتحانونه راورسي اخلاص، یعنی هر کال مونږ دوه هفتې درې هفتې د درس زیان کوو. او که دغه رخصتي رسمي اعلان شي تقریبا مونږ څلور هفتې د زیان کوو د درس، یعنی څلور هفتې د کریډیټ یو مسل ته ډېر خبره ده چې څلور هفتې هغه د کریډیټ سیستم ضایع کړي نو زیان درسو ته ډېر رسوي.
بل په نور نړۍ کې، په اروپا کې، په امریکا کې دلته لوړې زده کړې وړیا نه دي. یو مسل د بانک څخه په زیاته پیمانه پور اخلي، په هغه پور باندې د خپل گزاره هم کوي، درس هم وایي. په افغانستان کې لوړې زده کړې حتی وړیا دي. ستاسو د دغه مسلانو څخه غوښتنه ده دغه کسان چې اعتراض لري یا د خوړو بانه کوي یا ځینې نور مسایل راګډوي، د دوی څخه شخصا ستاسو غوښتنه څه ده؟
ګوري چې دلته درس وړیا دی، هر چی به وړیا ورسیږي. تا لیلې کې که هغه کمامي که نه به وړیا ده، سهولت ده ورته. یو اغېز کوی چې دوی به ژوند کې، خو یو ډوډۍ په سر کې فکر وکړه چې د خپل څلور هفتې د درس د لاسه ورکوي، نو دا به څومره فکر وطن ته ولري، څومره فکر به کورنۍ ته ولري. نوره نړۍ کې دا روژه ده، دغه سیستم د مسلمانان روژې نیسي، خپل ځان کې حتی ساعتونه تر دې ډېر دي. خدای پر افغانان تاسو نه هلاک کېږي، درس وایي، ځان ورسوي. په دې شکل په دې سیستم نه کېږي. مونږ څلور کاله کېږي چې درس وایو. دا مې څلورم کال ده چې زما اول سمستر همیشه پنځه هفتې، څلور هفتې، درې هفتې درس زیان ویني.
د کابل پوهنتون محصله غرسنه ساهو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغان ولسمشر دویم راسیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې له وکیلانو وغوښتل چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په پام سره کاندیدانو ته د باور رای ورکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدانو ته د باور رای په ورکولو سره به په ادارو کې د سرپرستی سیستم ختم او د هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي. سرور دانش د ولسي جرګې غړیو ته وویل اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو له بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې ولسي جرګه معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
نن ورځ د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان تاسو معرفي کوم. له تاسو وکیلانو څخه جدي غوښتنه کوم څومره چې ژر کېدای شي د شخصیتونو ته د تایید رای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د ملي امنیت سرپرستۍ لپاره محمد معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت لپاره ډګر جنرال عبدالله خان حبیبي د سرپرستانو په توګه ونومول چې اوس ولسی جرګې ته ور وپیژندل سول. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د سرپرست لخوا رهبري کیږي. د ملي امنیت اوسنی سرپرست محمد معصوم ستانکزی تیر کال جمهوري ریاست د دفاع وزارت لپاره د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړی وو، خو ښاغلی ستانکزی ونه توانید چې د باور رای خپله کړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به نویو معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رای ورکولو بهیر پیل کړي. د دغه جرګې غړي عبدالله خان حبیبي او محمد معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکولو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د ولسی جرګې غړي یوسف صابر ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت او د سرپرستۍ فرهنګ د ختمولو لپاره د جرګې غړي چمتو دي چې یادو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
دوی به په دې راتلونکي هفته کې یا د څو ورځو کې د رای د اعتماد د رای اخیستلو لپاره دلته ولسی جرګې ته راسي. تاسو بهتره معلومه ده چې وضعیت ډېر زیات اساس ده په دې وختونو کې، نو دلته د ولسی جرګې وکیلان هم دا احساس کوي چې دوی باید دغه دوه مهم نهادونه چې دي هغه باید په سرپرستۍ کې پاتې نه شي. او زه امیدواره یم چې دوی د ولسی جرګې نه به دوی د اعتماد رای واخلي.
خو د دغه جرګې بلغړی عبدالرحیم ایوبی وایي حکومت کې د نن خپل منځي اختلافونه او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ قومي او سمتي دریځونه باید د لامل سي چې عبد الله خان او محمد معصوم ستانکزی د باور ترلاسه نه کړای شي، خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ولسی جرګه یادو کاندیدانو ته د باور ورکوي او کنه.
جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد ځواکونه سیاسي او حزبي نه دي او نه باید د امنیتي ځواکونو په چارو کې سیاسي مداخله وسي. جمهوری ریاست دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت په امنیتي چارو کې د سیاسي تیرو پر ډیرو مداخلو اندېښنه ښوولې وه. یوسف خان زدرن له کابل نور حال راکوي.
ارګ مڼې وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هر ډول سیاسي او حزبي کړنو لرې وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څوک د افغان ځواکونو څخه د شخصي ګټو تامین غوښتنه لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
د افغانستان ټول مسلح قواوې، د افغانستان د مسلح قواوو مسؤلین باید غیر سیاسي او غیر حزبي وي، په هیڅ ګوند او په هیڅ سیاسي ډلو پورې تعلق نه لري. د دوی هدف باید یوازې له تروریزم سره مبارزه، له جرایمو سره مبارزه، له مخدره توکو سره مبارزه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د مشرانو جرګې په وروستۍ استجوابیه غونډه کې وویل چې ځینې سیاسي څېرې د امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخلې کوي او دوی تر اغېز لاندې راوستي دي. ښاغلي رحمان که څه هم د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د چا نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې د سیاسي فشارونو له امله دوی په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. د سیاسي مخالفتونو له امله په هیواد کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه حکومتي دریځ داسې وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې ځینو سیاسي څېرو په یو بل ورته تورونه لګولي دي. په دې لړ کې د بلخ ولایت سرپرست محمد نور ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم او هنیف اتمر هڅه کوي چې د شمال په تیره بیا د بلخ امنیتي وضعیت خراب معرفي کړي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد لومړی مرستیال ښاغلی دوستم په شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو تر ډیره د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي، خو دا څرګندونې بیا د ملي امنیت شورا دفتر او د ملي جنبش ګوند ویان په بیا بیا رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر فوزي کارپوهان په دې باور دي چې حکومتي مشران د امنیتي ځواکونو څخه د استفادې حق لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په خپلو کارونو کې ناتوانه دی او له همدې امله خپلې ستونزې د نورو په اوږو اچوي.
اجتی دین سزمنګ بل په دې وته ونیس خپل څونه وظیفه اجرا کړی. وزارت داخله کې پرونه تر نه پورې شو غوري پلس خپل دغه ټول ریاستونه اکثرا تدریسي خپلوان راوستي.
له دې وړاندې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په وار ور ویلي چې امنیتي ځواکونه کله هم سیاسي شوي نه دي او امنیتي چارواکي باید په راتلونکي کې هم د هغې مخه ونیسي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه ناوړه استفاده تر ډیره په خپل امنیتي چارواکي کوي، نه د حکومت ځینې مشران او یا سیاسي څیرې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا خبری ساعت مو تر پنځو بجو دوام کوي. د ساينس پوهانو یو تازه څېړنه څرګندوي چې یو څوک لښته لږه درې ورځې روژه ونیسي د مرزونو په وړاندې د وجود د مقابلې معافیت سیستم نوی کیږي. د ټلګراف ورځپاڼې په حواله جزئیات له فرشتې جلال زینوري.
په هغه نوې څېړنه کې چې امریکایي پوهنتون یونیورسټي آف ساترن کالیفورنیا ترسره کړې، ساینس پوهانو وړاندیز کړی چې د یوې مودې لپاره له خوراک او څښاک پرهیز د انسان په وینه کې نوي سپین کرویات پیدا کولای سي. سپین کرویات د انسان په وینه کې د میکروبونو او التهابونو سره مبارزه کوي. په یونیورسټي آف کالیفورنیا کې ساینس پوهانو باور څرګند کړی چې لږ تر لږه دوه اویا ساعته روژه د هغو انسانانو لپاره چې د معافیت سیستم یې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او یا د عمر د زیاتوالي له امله کمزوری شوی زیاته ګټه رسولی سي. د ساینس پوهانو په باور روژه نیول د انسان په وجود کې هغه سویچونه فعالوي چې د وینې نوي سپین کرویات جوړولی سي او په اساسي ډول د وجود د معافیت ټول سیستم له سره فعالوي. د دې پوهنتون استاد ډاکټر والټر لونګو وایي روژه نیول د انسان وجود ته اشاره ورکوي چې د معافیت سیستم له سره نوی کړي. که چیرې د یو چا د معافیت سیستم ډیر تخریب یا زوړ شوی وي، د روژې په مرسته وجود کولای سي چې دا سیستم له سره نوی کړي او په سیستم کې زړې یا له کاره لوېدلې پرزې وباسي. ډاکټر لونګو زیاته کړي کله چې تاسو روژه نیسئ او وجود ته د اوږدې مودې لپاره خوراکي مواد نه ورکوئ، ستاسو وجود اړ کېږي چې د انرژۍ د ذخیره کولو لپاره هغه حجرې چې زړې شوي یا کار نه کوي له ځانه لرې کړي. په یونیورسټي آف ساوترن کالیفورنیا کې ساینس پوهان په دې اړه څېړنې کوي چې د روژې سیستم د انسان د وجود په نورو کومو برخو اغیز کولای شي. خو یو شمیر بریتانوي ساينس پوهانو د دې مطالعه په اړه شک څرګند کړی دی. په یونیورسټي کالج لندن کې ښوونکی ډاکټر ګراهام روک وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو پایلې ډېرې ممکنې نه برېښي. د دې پوهنتون یو بل ښوونکی ډاکټر کریس ماسون وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو په دغه څېړنه کې په زړه پورې ارقام راغونډ شوي، خو د ده په باور دا به غوره وي چې داسې درمل وموندل شي چې د روژې په څېر په وینه کې سپین کرویات زیات یا له سره فعال کړي. کچېرې داسې درمل وموندل شي چې د انسان په وینه کې سپین کرویات نه وي کړي، د ډاکټر موسن په باور انسان به حتی د عادي خوراک په وخت کې د روژې په څېر ګټه اخلي. خو د یونیورسټي آف کالیفورنیا استاد ډاکټر والټر لونګو وایي چې تر اوسه داسې هیڅ اسناد نه دي موندل شوي چې ثابته کړي چې روژه د انسان وجود ته تاوان لري. ډاکټر لونګو ویلي ډېرو ناروغانو چې په سرطان اخته وو ماته ویلي چې د کیموتراپي پر مهال روژې ډېره مرسته ورسره کړې ده او حتی روغتیا ته یې ګټه رسولې ده.
په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 برمتسو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. په ولسی جرګه کې د کندوز یو وکیل وایي چې په کندوز کې دغه مسافر وسلوالو طالبانو تښتولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماټیکي هڅې روان دي. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% خیالي دي او د کابل پانتون یو شمیر ماسلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه وکړه.